په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبان وایي د پنجشیر په اړه د خبرو فرصت نور له لاسه وتړی او غواړي د پنجشیر مسله په قاطع ډول حل کړي.
مذاکرات کو وخت تیر سوی دا موږ غواړو جدي اقدام وکړو ځکه نه غواړو سی په هیواد کې مو جلا یو جای د نور هیواد لپاره ستونزه او جزیره وي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپایي ټولنې پر چلند نیوکه وکړه. کابل ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې د رئیس د سفر په اړه په پاکستان کې د مهمو سیاسي ګوندونو غبرګونونه ښودلې دي. د اروزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکي خوښ دي چې ښاروالۍ له لارو ټولې امنیتي موانع لرې کوي.
خوشحاله ځکه چې پخوا د هغه کور پر هغه متکی کې به و نو دی خپل کور ته نسو تللی.
د افغانستان د دولتي ادارو کارکوونکي د طالبانو له ادارې غواړي چې معاشونه دې ورکړي. ولې په اروزګان کې ډېر خلک زیارتونو ته د شفا لپاره ورځي؟ اوس تاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په پنجشیر کې د طالبانو ضد مقاومت ملي جبهې ویان فهیم دشتی له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړ. بشپړ خبرونه. په پنجشیر کې د طالبانو ضد مقاومت ملي جبهې ویان فهیم دشتی له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په خپله فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي دشتی د وژنې خبر تایید کړی او هغه یو ښه خبریال او د خبریالانو ملاتړی یاد کړی. ښاغلي دشتی په تیرو څو ورځو کې په پنجشیر کې د جګړې د وضعیت او طالبانو ته د اوښتو مرګ ژوبلې په اړه معلومات له رسنیو سره شریکول. دشتی له تیرو شاوخوا درې لسیزو راهیسې د خبریالۍ دنده مخته وړله او څو کلونه د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې اجرایي مشر هم پاتې شوی. ښاغلي دشتی ته یو شمېر نږدې خبریالانو او د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو هم تیر ماخستن د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړل. طالبانو په کابل کې د یو مشهور دیني عالم عبیدالله متوکل او د هغه د یو شاګرد په وژلو کې د لاس لرلو تورونه رد کړل. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی متوکل او شاګرد څو ورځې وړاندې خطاف شوي وو چې پرون یې جسدونه وموندل شول. په خبر پاڼه کې دا کار د شریرې کړۍ کار بلل شوی چې د طالبانو په باور د تفریقي اچولو په هدف یې ترسره کړی دی. طالبان وایي استخباراتو یې د پیښې د عاملانو د نیولو هڅې پیل کړي دي. عبیدالله متوکل کورنۍ رسنیو ته ویلي د هغه جسد یې سر پرې کړی موندلی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. مرکل دغه څرګندونې پرون یکشنبه خبریالانو ته وکړې او وی ویل موږ باید له طالبانو سره خبرې وکړو ځکه هغوی هغه کسان دي چې باید ورسره وغږیږو. غواړو هغه کسان چې د جرمني د پراختیایي چارو له ټولنو سره یې کار کړی او اوس د خطر احساس کوي له افغانستان نه وباسو. د جرمني صدر اعظم دغه راز ویلي هیواد غواړي له هغو نړیوالو بشرپالو سازمانونو سره هم مرسته وکړي چې د افغانستان دننه د بشري مرستو د همغږۍ چارې مخته وړي. له دې وړاندې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبوریل هم ویلي وو چې د طالبانو له جوړېدونکي حکومت سره به د افغانانو د لاسنیوي په خاطر اړیکې ساتي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړی. مارټین ګریفیتس او ورسره مل پلاوی دا ډاډ پرون کابل کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ته د کتنې په مهال ورکړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی چې دواړو لورو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې سره وکتل. د نعیم په وینا د ملګرو ملتونو دغه استازي ویلي د مرستندویو هیوادونو په راتلونکې غونډه کې به افغانستان ته د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د اسره صلیب نړیوالې کمیټې مشر دی او درې ورځنی سفر په مخه افغانستان ته رسیدلی. پیټر مورهر به د دې سفر په ترڅ کې د روغتیایي ادارو له جګړو او ناروغیو د زیانمنو شوو د لاسنیوي له مرکزونو لیدنه وکړي او هم به له خپلو همکارانو سره وګوري. پیټر مورهر افغانستان ته له رسیدو مخکې ویلي وو:
I will visit ICRC operations.
زبا د سر صلیب فعالیتونه وڅارم او هم بل افغانانو سره خبرې وکړم چې د هغوی لمحاله متوسطه او اوږدمحاله غوښتنې څه دي. له چارواکو سره به هم وغږیږم څو د یقیني سي چې دوه اړخیز بې پرې او خپلواک بشري عمل به زموږ د کار اساس جوړوي او کار به مو پراخیږي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي افغانان له څلوېښت کلونو جګړو سخت کړېدلي او اوس بیا رغېدو ته کلونه کار غواړي. دې مرستندویه کمیټې ډاډ ښودلی چې د افغانستان په بیا رغونه کې به ونډه اخلي او مرسته به کوي. په غور کې د یوې پخوانۍ ښځینه پولیسو د وژل کېدو پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر غبرګونونه راپارولې. د نګار په نوم دا مېرمن چې کورنۍ ویلو مینځواره هم وړ مشوه په غور کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوې ده. د هغې د تره زوی پیر محمد پرون یکشنبې ازادي راډیو ته وویل چې درې کسانو یې د تره لور له پولیسو سره د همکارۍ په تور په ډزو وژله. د غور لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر نیک محمد حذیفه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دې تړاو دوه تنه نیولي او پلټنې ترې پیل کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې د پیښې تر شا د چا لاس دی، خو یو شمېر لویدیځو رسنیو د خپلو سرچینو په حواله طالبان د دې پیښې اصلي عاملان بللي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبانو د پنځشیر د جګړې د پایته رسولو لپاره د خپلو مخالفانو د خبرو وړاندیز رد کړ. طالبان وایي اوس د خبرو فرصت له منځه وتلی او غواړي د پنځشیر مسله په قاطع ډول حل کړي. احمد مسعود چې پنشیر کې د مقاومت د ملي جبهه مشر کوي پرون ویل ک طالبان له اندراب او پنشیر خپل ځواکونه وباسي دوی به خبرو لاره غوړه کړي. تفصیل د اسد الدین پر رپورت کې.
طالبان وایي په پنشیر کې د دوی مخالفینو د خبرو لپاره ورکړل شوی فرصت ضایع کړ او د دوی پټکو اوس د خبرو وخت تیر شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه غواړي چې افغانستان کې د دوی ترڅنګ د واقع یو بل جزیره هم موجوده وي.
اوس د خبرو او مذاکراتو وخت تیر شوی دی. موږ غواړو جدي اقدام وکړو ځکه نه غواړو چې په هیواد کې مو جلا یو جای د نور هیواد لپاره ستونزه او جزیره وي. او د خبرو لپاره موږ کامل فرصت ورکړی وو، متاسفانه استفاده ځینې ونه شوه. د پنچیر ولایت علما کرام قمندانان او سپینګری شاهدان دي، موږ مقرر ډول هغوی وسیله کړل د دې لپاره چې دا موضوع حل سي. ولې ځینو کړیو سي جنګي وخت هغوی موافقه ونه کړه. اوس د دې وخت تیر دی چې بیا خبرې وسي، نو قاطع اقدام کوو او دا ستونزه باید نهایي حل سي.
طالبان دا خبره د احمد مسعود د وړاندیز په مقابل کې کوي، هغه چې ځان د دویم مقاومت د جبهې مشر بولي. ښاغلي مسعود پرون پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل د پنشیر د مسلې د سولهیز حل په هدف کابل کې د دینی علماو د سپارښتنو هرکلی کوي. مسعود ویل که طالبان خپل ځواکونه د بغلان له اندراب او پنشیر وباسي، د دوی ځواکونه به هم له مقاومت لاس واخلي او خبرو ته به حاضر شي. د پنشیر په جګړه کې پرون طالبانو د پرمختګ ادعا وکړه او ویل چې دغلته یې ګڼې ولسوالۍ لاندې کړي او په مرکز بازارک کې جګړه روانه ده. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت سرچینو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې او د هغوی د پرمختګ مخه یې نیولې ده. دا چې په پنشیر کې تر ډیره مخابراتي اړیکې کار نه کوي، نو دا هم سخته ده چې هلته د روانو حالاتو کارا څرک ولګیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي په ژر تر ژره پای ته رسولو ټینګار کړی. ګوتریش په یو راپور کې چې یو کاپي فرانس پریس اژانس ته رسیدلې، پر طالبانو او د جګړې پر نورو اړخونو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او بشري مرستو ته زمینه برابره کړي.
ازادي رادیو اوري. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان له افغان پناهغښتونکو سره د اروپایي ټولنې پر چلند نیوکه کړې. دې سازمان په یو راپور کې وویل اروپایي ټولنې پناهغښتونکو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې دې هیوادونو کې د پناه اخیستو فکر له سره وباسي. بلورته د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هیله څرګنده کړې ده چې ګڼ هیوادونه به افغان کډوال ومني. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د هغو افغانانو په وړاندې د اروپایي ټولنې چلند ورته د منلو نه دی چې د طالبانو له ولکې تښتېدلي او اروپا کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د دغه سازمان په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی، اروپایي ټولنې کډوالو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې دغو هیوادونو کې د پناه اخیستو سوچ هم نه کوي. هیومن رایټس واچ خپل راپور کې د اروپایي ټولنې هغې غونډې ته هم اشاره کړې چې د اګست په 1 ترسره شوه. راپور کې راغلی دی غونډه کې د اتریش، ډنمارک او چک جمهوریت استازو ویلي چې د افغان کډوالو له اوسنیو کوربه هیوادونو سره باید مرسته وشي چې هغوی ومني. د دوی اشاره ترکیه، ایران او پاکستان ته ده چې دا مهال میلیونونه افغان کډوال پکې دی را دي. جرمني ویلي که افغانانو ته پناه ورکول شي د نړۍ په کچه نور کسان هم نه قانونه کډوالۍ ته هڅول کیږي. وروسته له دې چې طالبان کابل ته ننوتل، لسګونه زره کسان پر هوایي ډګر ورمات شول چې ځانونه بهر وباسي. امریکا ویلي د تخلي عملیاتو پر مهال چې شاوخوا 2 دوام وکړ، څه باندې 1,23,000 زره کسان له افغانستانه وایستل شول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه وایي لا هم لسګونه زره هغه افغانان پاتې دي چې غواړي له افغانستانه ووزي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي 22 افغان پناه غوښتونکي لا هم د پولانډ او بلاروس په پوله کې ګیر پاتې دي، په داسې حال کې چې کروشیا افغان پناه غوښتونکي بیرته بوسنیا ته لیږي. د اعتراض کې یونان هم د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر پوله دیوال بشپړ کړ. بلورته د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون خپله وینا کې هیله وښوده چې ګڼ هیوادونه به د افغان پناه غوښتونکو هرکلی وکړي. د ټینګار کړی چې هیوادونه باید د هغو افغانانو ساتنه وکړي چې د یو نوي ژوند په لټه کې دي.
ژوند
آزادي خزینه تفری اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشه
په هنه
زموږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نه سمو په زمګه کینو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د سهار 8 او 14 دقیقې شو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د بریتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پرون یک شنبه په پنجشیر ولایت کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ او د یو امریکایي جنرال د خبرداري په باب لیکنه خبره کړې ده. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی خبرداری ورکړې چې افغانستان شایي له کورنۍ جګړې سره مخامخ وي چې دا به د تروریزم بیا چوکېدو ته ډېره زمینه برابره کړي. ښاغلی میلی په دې اړه هم شک څرګند کړ چې طالبان به چې هڅه کوي له چریکي ځواک څخه په یوه حکومت بدل سي خپل قدرت ټینګ وساتلی سي. وسلوال طالبان چې 3 مخکې د افغانستان پر زیاته برخه ولکه ټینګه کړې ده، تر اوسه د حکومت په تشکیل نه دي بریالي سوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل، هرات، کندهار او بلخ ولایتونو ترمنځ د داخلي الوتنو د بیا پایل په اړه لیکنه خپره کړې ده. چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي دا الوتنې په داسې حال کې کیږي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم کار نه کوي. ورځپاڼې لیکلي داخلي الوتنې په داسې حال کې بیا پیلېږي چې له افغانستانه د نړیوالو الوتنو د پیلېدو لپاره هڅې روانې دي چې دا د بشري مرستو رسولو لپاره یو کلیدي اقدام ګڼل کیږي چې په دې توګه به افغانانو ته له افغانستانه د وتلو لاره هم پرانیستل سي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د داخلي الوتنو بیا پیل د دې سبب کیږي چې طالبان پر ملکی ادارو خپل کنټرول پیاوړی کړي، ځکه دغه ډله له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د نړیوالو بیباوري په بهر کې د افغانستان د دولتي شتمنیو کنګل کېدل او د خپلو جنګیالیو د غوښتنو پوره کول چې 2 جګړه کړې ده له عمده ستونزو ګڼل کیږي. د امریکا آنلاین خبرونې بزنس انسایډر بیا د افغانستان په څو ښارونو کې د ښځو پر لاریونونو لیکنه خبره کړې ده چې د کار، تعلیم او په ټولنه کې د شراکت د حق لپاره لارو سړکونو ته راوتلې وي. څو تنه ښځو د شنبې په ورځ په کابل کې سولهییز لاریون وکړ، خو ویل کیږي طالبانو د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره وشکی بهون کی گاز وکاروه او یو شزه شکاریدل چی مخې پوینو لړلای دی. د بزنس انسایډر په لیکنه کله چې طالبانو څه باندې درې اونۍ مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ګڼې ښځې خپل مبهم راتلونکي ته اندېښنه لري. لیکوال زیاتوي که څه هم طالبانو ویلي چې ښځې به کولی سي په ټولنه کې له شریعت سره سم برخه ولري، خو فعالانو خبرداری ورکړی چې تیرو تجربو ته په پام سره د شریعت له مخې د دوی حقونه غلط تعبیر سوي دي.
د دولتي ادارو کارکونکو د طالبانو له ادارې غواړي چې تنخواوې دې ورکړي. د افغانستان مالي وزارت چارواکي وایي د یو شمېر وزارتونو کارکونکو ته د تنخواو په ورکولو کار روان دی او ډېر ژر به په دې اړه اجراءات وشي. نور په دې رپورټ کې
داود د پوهنې وزارت کارکونکی دی، وایي پر وخت خپل معاش د نه ورکولو له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دته د خپل کورنۍ اتو کسانو سرپرستۍ ورلغاړې ده. وای د طالبانو له راتګ وړاندې په منظمه توګه له حکومت خپل تنخوا ترلاسه کوله، خو اوس چې له میاشتې شل ورځې تیریږي د تنخوا درکې نشته. دی له طالبان غواړي چې د دولتي کارکونکو د تنخوا ورکولو په اړه دې ژر تر ژره اقدام وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. یوازې داود نه، بلکې په زرګونو نور دولتي کارکونکي له ورته برخلیک سره مخ دي. یو شمیر نور دولتي کارکونکي بیا وایي د بانکونو محدود فعالیت هم ورته ستونزې جوړې کړي، ځکه دوی نشي کولی له 20,000 افغانۍ او $200 ډېرې پیسې له بانک وباسي. په ورته مهال د افغانستان مالی وزارت وایي د یو شمیر وزارتونو کارکونکو ته د معاشونو په ورکولو کار کوي. د یاد وزارت مطبوعاتي برخې امیر تمیم حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزارت اړوند مالی او اقتصادي کمیسون کابل بانک ته د تنخواو د اجرا کولو لپاره یو مکتوب استولی دی.
په دې تړاو عملان کار روان دی. څو ژر تر ژره د یو شمېر وزارتونو کارکوونکو ته معاشونه چې لومړیتوب لري ورکړو. د نورو وزارتونو کارکوونکو معاشونه ورکړه باندې هم کار روان دی.
دی وایي د پوهنې، لوړو زده کړو، مالیې، زراعت او عامې روغتیا وزارتونه یې لومړیتوب دی. ښاغلی حیدری وایي چې تر راتلونکې اونۍ به یاد چاره ترسره شي، خو تر ډیره د بانکونو فعالیت پورې تړاو لري. د زمري میاشتې له 14 نیټې راوروسته چې طالبان کابل ته ننوتل، ورسره هممهاله د دولتي کارکونکو معاشونه ځنډول شوي، چې دا چاره د ډیریو لپاره په اقتصادي ستونزې بدله شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
وړاندې به کابل ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې د مشر د سفر په اړه په پاکستان کې د مهمو سیاسي ګوندونو له غبرګونونو خبر شي، خو بیا هم د افغانستان په داخلي موضوعاتو کې تنقید دی. وزګانې مرکز ترین کوټ اوسیدونکي خوښ دي چې ښاروالۍ له لارو ټولو امنیتي موانع لرې کوي. د ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغو موانعو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې.
دا د ترینکوټ شاروالۍ موټر او کارکونکي دي چې د طالبانو په غوښتنه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د ولایت مقام مخې ته هغه موانع لري کوي چې د تیر دولت د چارواکو له لوري د ولایت مقام مخې ته د امنیت د تامین په مخې شول سوي وي، او دغه موانع په ایښودلو سره دوه فرعي سړکونه هم تړل سوي وو. د اورزګان ولایت د ترینکوټ شاروالۍ مسولین وایي هوډې کړي دي چې د تیرو شلو کلونو په موده کې بند سوي فرعي سړکونه او لارې چې تیر حکومت د ځان د امنیت د تامین لپاره بندي کړي وې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د ترینکوټ شاروالی مرستیال عبدالجلیل سمیم وایي په پیل سوي کمپاین کې به لومړی د ولایت مقام مخې ته غځېدلی سړک چې د دولت له لورې مخکې تړل سوی و خلاص به یې کړي.
میموانی چې پرته وي دلته د ولایت په مخ کې او یا د امنیتي ملي په مخ کې چې کومې موانی پرتې دي، دغه موانی موږ اوس لرې کوو. دا موانی د دې لپاره لرې کوو چې یو خو خلکو ته سهولت سي، لارې خلاصې سي، او بل د دې لپاره چې هغه دوکانداران چې دلته دوکانونه لري یا هغه د دوکانو مالکان چې دلته دوکانونه تخریب دي، هغه به پر هغو موږ رغ دا دی چې خپل دوکانونه د ژر تر ژره جوړ او آباد کړي تر څو زموږ ښار ښکلا پیدا کړي.
په ورته وخت کې د اروزګان ولایت خلک هم د دغه ډول پرېکړو ارکلی کوي او زیات ورته خوشبین دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو احسان الله نیکزاد او حکمت الله اشنا ازادي راډیو ته داسې وویل:
خوشحاله ځکه چې پخوا د هغه کور په هغه متکی کې به و، نو دی خپل کور ته نه سوک لالی، خپل کور یې دغسې تور ولاړو، یا په کرایه چا ته ورکولی سو، نه هغو ځې نیولی. نو اوس هغه متکی د لارې سره لاس ولې، نو هغه کورونه یې لاس ولې ورسه مرڅوک کولی شي هغه کورو ته ورسي، مرڅوک کولی شي خپل کور څخه مثال د نږدې وویني، مثال یا ورته ورسي هلته خپل کور لارې لاس ولې متکی ټوله سره لاس. مخکې دا لارې ټوله بندې وې، ډېر خلک ورسره په مشکل کې وه.
طالبان سمیم همدغه غوښتنه ده، او همدغسې نمې د شاروالی د کوم مسلین سمیم هم دغه غوښتنه ده چې باید دغه موانی ایسته کړي او د خلکو پر مخ باندې لار خلاصه کړي.
له دې ټولو سره سره دغه راز د اروزګان ولایت خلک له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې له هر څه د مخه دي دولتي ادارې ورته پاله کړي تر څو د دوی شته ستونزې حل ته هوارې شي.
د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید دوه ورځې مخکې کابل ته تللی و. د اګست له 15مې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی، د افغانستان ته د یوه لوړ پوړي پاکستاني چارواکي لومړنی سفر رو. د ټولنیزو شبکو افغان کارکوونکو د جنرال حمید پر دې سفر سخت غبرګونونه ښودلي. نړیوالو رسنیو هم په خپلو راپورونو کې ویلي چې د جنرال حمید سفر افغانستان ته ښیي چې دوی د طالبانو ملاتړي ول. دا چې د پاکستان د اپوزیسیون مهمو ګوندونو کابل ته د جنرال حمید سفر څه ډول ارزولی، نور به زموږ د مشال راډیو د همکار مجید بابر پر رپورټ کې واوري.
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر لیفټیننت جنرال فیض حمید د نایلان شیف سفر په اړه که یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود غبرګون رامنځته شوی، نو بلخوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه دا سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکي حکومت جوړښت سره تړلی. خو د سپتمبر په 4مه کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویزیون چینل 4 خبریالی لینسی هلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغلی. خو د خبریالی لینسی لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پوښتنې ځواب هغه سره په څنګ کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅې کوي. کابل ته د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر په اړه پاکستان په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د سپتمبر په 15مه تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو سره د خبرو پر محل د یو پختنی په جواب کې وویل:
جنرال فیض اگر کابل گئے،
جنرال فیض که کابل تتللی دی نو هغه یو هوښیار سړی دی، او هند ته والی تکلیف دی چې سهار ماښام پرې تبصری کوي. والی له دې نه مخکې امریکایان، قطري او برتانویان نه دي تللي. که د پاکستان د عظیم ترین استخباراتي ادارې مشر کابل تتللی نو دا خو ښه خبره ده.
شیخ رشید واضح نه کړه چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا څه ده، خو هندی ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ مبینه اختلافات ختمول دي. دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوځي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري. د سپتمبر په 15مه د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبیق نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل:
پاکستان که هر ډول استازي کابل ته واستوي، که هغه په پوځي وردی کې وي، که شیروانی کې وي، که پرتوک کمیس کې وي او یا پتلون کې وي، که د هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د حق او بهرنو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کیدای شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي، نو دا یو بشردوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته.
خود ملت پالا عوامی نیشنل ګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15مه لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د آی ایس آی د مشر سفر ډیری پښتني راپورته کړی دی.
ټول دنیا نظر لري افغانستان ته او بیا د پاکستان زمنګ د آی ایس آی مشر تک دا یو ډیر لوی سوال دی. پر بخښي د زمنګ د وطن دلته سیاسي نمائندگان چې کوم دي نو هغه سلیکټډ دي او
د سپتمبر په 15مه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې د ګوندی هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی.
افغانستان چې دا هغه مونږ په ګوان کې دا کال کا د حالات خرابېدلو ولي کا پوره منی که څه شی هم وي هغه ډایرکټ افیکټ پاکستان باندې راځي. هغه دا فیصله چې هغه چیرې افغانستان یا د یو داخلي امور چې دخل اندازي وکړي هغه دې تله چې کوم سیکورټي سچویشن دي هغه وګوري خپل چک کی څه پوزیشن دی هغه سره میټینګ وسي وګوري پکاور چې وزیر خارجه خبرې ورسې تله وزیر خارجه چیرته دی اوس وزیر خارجه کله وایي اوس فلاویزه تلاړو ترکمنستان ته غریبان تله او لور یا تله
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو له مخه په تیرو څو اونیو کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو او ګوندی هیوادونو سره خبرې کړې. پاکستان د سپتمبر په 15مه هم د افغانستان په حالاتو د یوې آنلاین غونډې کوربه و چې پکې د افغانستان لپاره د ګوندی هیوادونو ځانګړیو استازو ګډون وکړو. خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرال فیض حمید دا سفر به هغو الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوند پاکستان د افغان طالبانو ملاتړی دی.
سوشل میډیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ شمیر جنرال فیض حمید د ایسای په دی مشر په دوره باندې ډیر زیات خپګان ښکاره کوي او دا په د افغانستان په کورونا معاملو کې د مداخلت ګرځې دي. نو زما اندازه دا ده چې پاکستان نه وړاندې نه په افغانستان په دې مسله کې ډیر بجات بدنام شو. زه دا وایم چې د دې دورې نه د پاکستان هغه بدنامي چې کمزانو په هغه کې نوره اضافه وشوه. نړیوالی رسنۍ هم په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کوله نو هغه نن تصدیق وشو.
د اګست پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته. طالبان په بیا بیا وایي چې ډیر ژر به حکومت اعلان کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه خوش خبرې کوم د کونړ ولایت څخه. زما هیلا خواهش د ټولو مسلمانانو نه دا ده چې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح زندگی ژوند او د ټولو د امارت اسلامي نه دا ده چې متعدد د الله او د الله د پیغمبر رفتار د خلکو سوو کی او د چې یو نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو او د ټولو مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشاله وي. مونږ مرود دي دنیا نه څو علي الله ته پوس کوي اورز د قیامت ذمہواری ډیره مشکله ده. زما خواهش دي ګران علماء نه دا ده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او خوب برخورد وکړي. اور چې هر څه کړی وي الله رب العزت ته جواب او قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. مونږ مسلمانان نه په غیبه نه عقیده وکړي مونږ تر لمو او وي دین از نیمه راولي شي نه قیامت کوي مسلمانان وي د الله نه ویریږي. ټول ورونو نه خواهش ده یو دی عزت یو د ابرو جون شروع کې یو بل تر مصیبت مرسوي. علماء ډیر مسئول ذکر دي چې دی په قران او نشان کوي دی په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې پوي دي نو دوی چې د الله او د الله د پیغمبر د لارې نصر کشي وکینو ډیر سخت جواب دی.
د افغانستان د وسنی نظام کا دا غټي غټي خوشتي وو دا په ډیر تکلیف جوړې سوی دي. ډیر مصرفونه پر سوی کې یو ځای کشیر دي په یو رودو په یو ځای کې فلونه پر جوړې دي. یلا خلک نه پی دي او مسلمان د پاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دي چې دا خوشتي چاته نور کې دا یو وخت په یو باغی او په یو رود او په یو والی کې شیر دی هم پلونه پر جوړی دی او دا ډیر شی دی هم دا چې دی ورودو په غلوته چې شیر دی او په پر باندې دی هم ځکه بیا د خلکو د نوري.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو چې نظرونه د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې پریښو کورمو ودان پیغامونه تل راته پرېږدئ او موږ هم تل درته خبرو.
خوزاتورش داشت زارت دا غشت پر ورسه میخ مراوی پشک تک موی دوه مرتبه که دا غشت در مشست.
دا چه ولی پا روزگان که دیر خلق زیر